نوري صاحب بفرمایین، مایکروفون در خدمت شماست.
بله سلطان سرور، تاسو ستړي مشي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه چې اشاره تر ډیره پاکستان ته باید د ترهګرو جرلې وباسي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خود دې خبرونه دې مطالبه دې بشپړ معرفي مخکي ستاسو پام راګرځو. د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه چې له غزنی پرته د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسما پیل شي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دوو هیوادو د رامنځته کېدو سوله ییز پلان طرحه شي. د ترکیې ولسمشر له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورځنګ د یو تروریستي سازمان په حیث وپېژني. خبرونو تفصیل. تمه ده چې له غزنی پرته د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسما پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی وویل
آغاز مبارزات انتخاباتی شش میزان
د انتخاباتي مبارزو رسمي اعلان کوو. د جمعې په ورځ د تلپ شپږمه به پیل شي او تر 15 منټې به دوام وکړي. دا کمپاین به تر 2500 د ډیرو کاندیدانو له لوري ترسره شي او بیا دوی ورځې د سکوت دی او تر هغې وروسته به د تلپ 28مه د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب په تهران کې د څلورو هیوادو د ملي امنیت له سلاکارانو سره بیل بیل وکتل. دا لیدنې کتنې پرون وروسته تر دې ترسره شوې چې دغو سلاکارانو شپږ ساعته ګډه غونډه لرله. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل تر دې دوار خيزو لیدنو کتنو مخکې پرون په تهران کې د افغانستان، ایران، هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو یو ورځنی غونډه لرله. په دې غونډه کې د سیمې په کچه له ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. د آسیا د کرکټ پای لوبه به سبا په دوبۍ کې د بنګلادیش او هند ترمنځ وشي. د بنګلادیش ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې پاکستان ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته لار وکړه. تر دې مخکې هند سربیره پر دې چې له افغانستان سره یې لوبه مساوي کړه، فاینل ته د ډیرو امتیازاتو په لرلو سره رسیدلی و. دا لوبې د سپتمبر په 15مه په متحده اماراتو کې پیل شوې وې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دوو هیوادونو د رامنځته کېدو سوله ییز پلان طرحه شي. ولسمشر ترامپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې د غونډې په مهال وویل دا یوه هیله ده چې د منځني ختیځ لانجه هواره شي. د ښاغلي ترامپ په وینا د دې طرحې پلان به له دو تر څلورو میاشتو وخت ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم دریز دا دی چې د فلسطین په نوم هیواد باید غیر نظامي وي او اسرائیل د یهودانو د یوه هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. د اسرائیلي رسنیو په وینا نتنیاهو له ولسمشر ترامپ سره تر پرونۍ کتنې وروسته وویل د ډونالډ ترامپ دې وړاندیز ته حیرانه شوی نه دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. ترامپ په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د ده په فکر دوی ریښتینې یو څه ترسره کوي چې هغه ډیر مهم دی، خو دوی د وخت تېرولو لوبه نه کوي. ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه په سنګاپور کې لومړنۍ بېسارې کتنه ترسره کړه. کیم په دې کتنه کې ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو پوزمه بل اټومي وسلو څخه پاک کړی. ترامپ لکتنی ورسته وویل دای په څو میاشتو کې د نتیجې په انتم هره. د شمالي کوریا په اړه ترامپ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به راتلونکي میاشت له پیونګ یانګ څخه کتنه ترسره کړي. پومپیو په دې کتنه کې د ترامپ او کیم ترمنځ د دوهمې غونډې لپاره تیاری نیسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورزنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني. ګولن په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. انقرې دی د ترکیې د 2018 کال د ناکامه پوځي کودتا په قبول تورن کړی دی. فرانکفورټر الګماین سایتونګ ورځپاڼې د رجب طیب اردوغان دا څرګندونې راخیستې چې ویلی دي د ناتو دغه دوه غړي باید سره یوځای شي تر څو د امریکا د متحدو ایالتونو د بې ځایه تجارتي جګړې مخه ونیسي. د ترکیه او جرمني اړیکې هم د 2018 کال تر کودتا وروسته څناڅه خړپړ شوي دي. او د تقاعد د سن لپاره د روسیې د ولسمشر ولاندیز د روسیې ولس جرګې تایید کړه او استازو جرګې ته واستول شو. د پلان له مخې د ښځو د تقاعد کال به چې اوس 55 د شپېتو ته لوړ شي. د روسیې ولس جرګې یا دوما دا پلان په اکثریت تایید کړه او کله چې رای ورکول کېدې د پارلمان مخې ته خلکو مظاهرې کولې. تمه ده چې د روسیې د استازو جرګې غړي نن دې طرحې ته رای ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه چې اشاره یې تر ډېره پاکستان ته وه باید د ترهګرو جرړې وباسي.
شټ داون د بریډنګ ګراوندز اند سانکچوریز اند ټو پروسیکیوټ اور ریپاتریټ د وایلیټرز.
د غزنی په اندړ ولسوالیو کې د ورځ واکونه وایي ټولې لارې وسله والو طالبانو پرې تړلې دي. په سیمه ایزو او نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په اړه د متحدو ایالتونو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې له نورو هیوادونو یې وغوښتل د تهران پر ضد له واشنگټن سره ملګري شي. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د اساسي بشري حقونو په پروګرام کې مو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې د غرنیو سندرو په اړه چې تاریخ تر کومه رسی نور معلومات اوري. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او واضح اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان اجرایي رئیس له پاکستان وغوښتل چې ترهګر دي یا له خپلې خاورې وباسي یا د محاکمه کړي. عبدالله عبدالله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته څرګندونې کولې په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باید دا خبرې مخته ولاړې شي او ترلاسه شوې ګټې هم پکې خوندي شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان اجرایي رئیس په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پر ګډې سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د ریاویایمې عمومي غونډې ته په نیویارک کې تیر شپه وویل چې موږ له ګاونډیو هیوادو غواړو په ځانګړي ډول له پاکستانه چې له موږ سره همکاري وکړي تر څو ترورستان په نقشه کړو او د هغوی خوندي پناه ځایونه له منځه یوسو. عبدالله عبدالله پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي دا خبره هم وکړه چې د ترهګرو پناه ځایونه باید له منځه یوسي. هغه ځایونه چې دوی پکې هوسادي او پناه یې هلته اخیستې ده هغه دې بند کړي، دا تیرې کوونکي دې محاکمه کړي یا دې له خپلې خاورې وشړي. تر اوسه په دې برخه کې اغېزمن ګام نه دی اخیستل شوی، خو موږ د سیمې او ورها خوا هیوادو سره کار کوو چې بهتره نتیجه ترلاسه کړو. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. عبدالله عبدالله په ورته وخت کې پر پاکستان غږ وکړ چې د سولې او پیوستون ته ګډ پلان د عملي کېدو لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. افغانستان د غوی په میاشت کې د پاکستان سره د سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. په دې پلان کې له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستان د افغان کډوالو ستنېدل او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې شاملې دي. نږدې دوې اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې له افغان چارواکو سره د عمل پلان د بشپړېدو او پلي کېدو لپاره خبرې وکړې او وی ویل چې دا خبرې ګټورې وې. د افغانستان اجرایي رئیس تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش سره په کتنه کې هم ویلي وو چې تر دې دمه د پاکستان په سیاستونو کې د افغانستان په ارتباط بنسټیز او ستراتیژیک بدلون نه تر سترګو کیږي. افغانستان له پاکستان په ورته وخت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د مرستې غوښتنه کوي. اجرایي رئیس عبدالله د سولې په اړه وویل چې هڅې روانې دي چې د افغانانو په مشۍ د سولې خبرې بریالی شي، خو ده وویل چې لاسته راوړنې به د دې خبرو قرباني نه کړو. دا ضروری ده چې ډاډه شو چې موږ سولې ته ورسی شو، خو په ورته وخت کې دا مهمه ده چې خپل خلک او د هغوی بخواري لاسته راوړنې خوندي کړو، چې په دې کې اساسي قانون، د بیان ازادي، بشري او د جندر حقونه او اقتصادي برابر شوي فرصتونه شامل دي. اجرایي رئیس په کوچني اختر کې له طالبانو سره د اوربند ستاینه وکړه او وی ویل چې په لوی اختر کې ورته اوربند د جینو پلانونو او دسیسو ښکار شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی د یو شمیر نورو ولسوالیو په څیر د دې ولایت د اندړو ولسوالۍ هم له تیرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر سخت محاصرې لاندې ده. په دې ولسوالۍ کې ډېره پولیس وایي طالبان ورته خبرداری ورکوي چې تسلیم شي. دوی وایي دا مسله یې له لوړ پوړو سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړې، خو تر اوسه هغوی جدي اقدام نه دی کړی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور تفصیل اوروي.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ دولتي او نظامی چارواکي وایي له تیرو څو باندې دریو میاشتو څخه د ولسوالۍ په مرکز کې د نن محاصره دي، له کورنیو نه خبر او تر سخت روحي فشار لاندې دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د ولسوالۍ د مرکز د محاصرې خبره د غزنی د محلي ادارې تر څنګ له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په څو کرته شریکه کړې ده، خو غږ یې نه اورېدل کېږي. په دغه ځای کې د محلي پولیسو قومندان جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته ویل دا ولسوالۍ په انګړ کې بند پات دي، طالبان ناری وروهي چې تسلیم سي کنه وژل کیږي. دی وایي دولت ته کومک ځواکونه ورولې چې تر څو امنیتي ساحه پراخه او دی له اوږدې محاصرې څخه آزاد سي. دا غزنی محلي اداره هم د اندړو ولسوالۍ د محاصره مني، خو وایي د امنیتي ساحه د پراختیا لپاره امنیتی پلان په نظر کې لري. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل اوس هم په دغه ځای کې یو شمېر امنیتی سرتیري ځای پر ځای سوي دي او اکمالات هم ورته رسیدلي دي.
د ولسوالۍ د امنیتي ساحې د پراختیا لپاره عملیاتو ته اړتیا ده چې باید چانیز عملیات هلته ترسره شي. هغه د امنیتي ارګانونو پلان او بالاخره تصمیم ده چې څه وخت به دا عملیات ترسره کوي. ول د اوس مهال لپاره موږ هلته لکه څنګه چې ویل کېږي هسې جدي ستونزه نه لرو. د ممکنه امنیتي تهدیداتو د مخنیوي لپاره موږ تر سلو ډېر کمانډوي ځواکونه لرو چې هلته میشت، هم د ملي اردو یو کنډک هلته لرو، هم د ملي پولیسو او محلي پولیسو تشکیلات دي. درې اونۍ مخکې هم خپل ټول میشت ځواکونه ټول اکمال کړي دي. لازم خوراکي مواد وسلی او پوزي توکي ورته انتقال شوي دي.
که د غزنی محلي اداره دوی ته د خوراکي توکو او مهماتو د ورلېژلو خبره کوي، خو دا اندړو ولسوال قاسم دي سیوال د هغې دا خبره بې ځایه بولیا وایي. دوی د خوراکي توکو له کمبود سره مخ دي. ولسوال وایي خولې تڼاکې وکړي خو خبره یې نه اورېدل کېږي. دا اندړو ولسوالۍ هم د غزنی د ګیرو، مقور، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو په رنګ تر سختې محاصرې او د وسلوالو تر تهدید لاندې ده چې پوستې سقوط او یوازې مرکز یې د امنیتي سرتیرو په لاس کې دی.
دا یوازې د غزنی اندړو ولسوالۍ نه ده، بلکې د دې ولایت نور ولسوالۍ او د افغانستان په نورو سیمو کې هم اکثرا هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي، تر هغو پرته ځینې نورې ولسوالۍ لاس په لاس کېږي او د یو شمېر ولسوالیو کې بیا حکومتي واکمنۍ یوازې د ولسوالیو په مرکزونو پورې محدودېږي. بیا هم پر امنیتی موضوع راپور لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کاپیسا په تګاب او د میدان وردګو په جغتو کې په وروستیو هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه څېړنه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما دو ورځې مخکې د سه شنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. یوناما ویلي د روان 2013 میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې 149 ملکي کسان په هوایي حملو کې وژل شوي او 204 نور زخمیان شوي دي. دا شمېره د 2018 میلادي کال د پیل د شپږو میاشتو په پرتله 25% لوړه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د یوناما په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې د 2013 میلادي کال د پایل په شپږ میاشتو کې 149 ملکي کسان په هوایي حملو کې وژل شوي او 204 تنه زخمیان شوي دي. دا د تیر کال د پایل د شپږ میاشتو په پرتله 25% لوړ رقم دی. د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې د میدان وردګ ولایت په جغتو او د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د بمباریو یادونه کړې او ویلي دي چې ښځې او کوچنیان هم پکې وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سپتمبر په 18مه ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو پیښو په اړه څېړنه کوي.
احمد جانب بررسي صورت میگیره او حکومت افغانستان
هر اړخیزه څېړنه به په دواړو مواردو کې وسی. د افغانستان د حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونه نړیوالو قوانینو او اصولو او خپل رول ادا کولو ته متعهد دي، خو متاسفانه واستوالي ډلي کله ناکله د ملکي خلکو په کورونو کې پټیږي. موږ به په جغتو او تګاب کې د پیښو په اړه څېړنه وکړو او نتایج به یې له تاسو سره شریکو.
هم چغاتور هم کاپیسا مسائل تحقیقات میکنیم و باز به شما شریک.
د ملګرو ملتونو په حواله په تګاب کې د سپتمبر په 22مه د یو شوونکي پر کور هوایی حمله وشوه چې درې ښځې، څلور کوچنیان او دوه نارینه پکې ووژل سول. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد راتمنش تایید کړی و چې په کاپیسا کې پر ملکي خلکو بمبار شوی دی. راتمنش ویلی ول چې حمله د افغانستان او د امریکایي ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو په ترڅ کې شوې ده. راتمنش هم د چرنو یادونه کړې وه. خو د امریکایي ځواکونو یو ویان ډیوید پټلر رسنیو ته ویلي چې امریکایي ځواکونو په کاپیسا کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره عملیات کول او یوازې وسلوال کسان په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د سپتمبر په 23مه په هوایي حمله کې 12 تنه ووژل شول چې ټول ښځې او کوچنیان ول. په افغانستان کې د پوځي چارو څارونکی محمد اګل مجاهد پر حکومت ژغ کوي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په پوځي عملیاتو کې دقت زیات کړي او معلومات شو وسیړي.
حکومت همکارایی که داره اینا را باید دقیق فلتر کنه.
دوی حکومت باید خپل همکاران چې داسې معلومات ورسره شریکوي شو پیژنې او کوم معلومات چې له داسې سرچینو ترلاسه کوي ښه وګوري. د سیمې له ولسوال سره شریک کړي او پر یوه سیمه تر هوایي حمله مخکې باید د سیمې له خلکو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر وایلی چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ تر لږه 25% د افغانستان د امنیتي ځواکونو او 50% نړیوالو ځواکونو ته راوړي. یوناما ویلي چې د افغانستان په نورو سیمو کې هم د هوایي حملو له امله د ملکي وګړو د وژل کېدو او زخمیانېدو رپورټونه شته چې په اړه یې څېړنه کوي. ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال د پیل په شپږ میاشتو کې 1602 نوي ملکي وګړي وژل شوي او 3413 تنه زخمیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي دا په وروستۍ یوه لسیزه کې د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړ رقم دی.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د سهار ته بجې او 19 دقیقې دي. په کندهار کې د پیښو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ناامنۍ او وچکالۍ له امله له بې ځایه شوو شاوخوا 3000 کورنیو سره اړینې بشري مرستې وکړي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر مسعود پښتون وایي کندهار، زابل، روزګان او هلمند هغه څلور جنوبي ولایتونه دي چې په وروستیو کې ورڅخه زرګونه کورنۍ د وسلوالو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. ښاغلی پښتون زیاتوي چې په جنوبي ولایتونو کې د نامنیو وروسته زیات زیان خلکو ته وچکالۍ اړولی.
جنګ بې ځایه سوي موږ د هلمند روزګان څخه په ډېره غټه کتله لرو، د دې تر څنګ لږ څه د زابل څخه هم شته، مګر زموږ د ولسوالۍ څخه چې عملاً جنګ شروع دی په اکثر ولسوالۍ او دغه زموږ همسایه ولایتو کې چې هغه د نیش څخه موږ ډېر خلک لرو، د خاکریز څخه لرو، د میانشین څخه لرو، د معروف او ارغسان څخه په بیخي ډېره غټه کتله داخلي بې ځای سوي موږ لرو چې ډېری په بولدک کې ځای پر ځای شوي دي، چې دا تقریبا 15-16 زره کورنۍ یوازې د دغو دوو ولسوالۍ څخه په بولدک ته تللي.
مسعود پښتون زیاتوي چې د بې ځای سو کورنیو سره د مرستې لپاره چمتووالی لري او تر راتلونکو درو میاشتو پورې به د شاوخوا 3-4 زره کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړي.
جمله کې دا درې پروژې چې زموږ تر لاس لاندې دي، د وچکالۍ په هکله باندې او د دې تر څنګ د غریبان داخلي بې ځایه سوي، مهاجرین، کونډیان، یتیمان، چې ټوټل کېږي 6,500 کورنۍ دپاره به ډېر ژر د درو میاشتو په موده کې چې د دې پروژو وخت درې میاشتې دی، موږ به په مختلفو فیزو سره د ټولو کورنۍ ته رسپانس ورکړو.
که څه هم ملګرو ملتونو د افغان بې ځایه کېدونکو کورنیو سره د 550 میلیون ډالر مرستې اعلان کړي، خو چارواکي وایي که جګړې دوام پیدا کړ ممکن تر دې هم زیاتو مرستو او امکاناتو ته اړتیا پیدا شي.
د خو صنعتکاران وایي تولیداتو یې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ښه بازار پیدا کړی او له خلکو غواړي چې د هېواد د اقتصادي ودې لپاره لا په کور دننه له تولید شوو موادو او وسایلو کار واخلي. د خو صنعتکارانو دغه څرګندونې پرون په دې ولایت کې د صنایعو او کانونو د خونې د پرانستلو او د خوست د صنعتي تولیداتو په یو ورځني نندارتون کې وکړې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري.
د افغانستان د صنایعو او قانونو د عامل هیئت رئیس رحیم الله سمندر په خوست کې د یاد ولایت د صنعتي تولیداتو په نندارتون او د صنایعو او قانونو د ولایتي دفتر په پرانیسته کې آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د څلور لویو ولایتونو کندهار، هرات، بلخ او کندهار وروسته یې ځکه په خوست کې د صنایعو او قانونو د خونې پرانیسته وکړه چې په دې ولایت کې همدا اوس 220 صنعتي فابریکې او کارخانې، همدارنګه تر 1500 زیات د چرګانو فارمونه چې یو شمیر معیاري او سټنډرډ جوړ شوی فعالیت لري.
په استعمالون د خوست کې تقریبا 210 شو خوښه کې فابریکې دي، له خوراکي توکو نه نیولې تر غیر الکولي مشروبات او بو فابریکې، پلاستیک برخه کې تولیدات کوي، دغه سي ظروف تولیدي، فرنیچر تولیدي، مثلا یخ فابریکې دي، لوخي دي، پلاسکو لوخي چې په ډیرو ولایتونو کې نسته، حتی په لوی ولایتونو کې نسته، وینځون کې توکي دي، پودر دي، صابون دي، مثلا ډیر با کیفیت بسکټ تولیدي، خواږه تولیدي. دا ټول هغه شاندي چې مونږ کوشش کوو دغه اتاق په جوړېدو سره دوی ته مرسته وشي، دوی ته خدمات ارزشي.
رحیم الله سمندر وای په صنعتي پارک کې به صنعتکارانو ته برېښنا، کانالیزاسیون سیستم، سړک او نور اسانتیاوي برابر شي او بیا به د خوست د تولیداتو لپاره یو بیل بازار جوړ شي. د خوست ولایتي شورا یو تنغړي نورشان اورانی مرکزی او ولایتي ادارو ته وړاندیز وکړ چې د خوست د صنعتکارانو لپاره د فعالیت او امنیت لازم شرایط برابر کړي.
زما وړاندیزونه د ولایتي ادارې ته، مرکزی ادارې ته، د خوست د صنعتکارانو لپاره چې دوی خپل سرمایه مصرف د خطر کې چولې د پدمو سره شرایطو کې دوی لپاره ښه شرایط مساعد کې او د پنګ د خوندیتوب لپاره وړ زمينه برابر کړي ترڅو دوی وکول شي لا هم خپل صنعتي فابریکو ته لا هم پرمختګ ورکړي.
د خوست د وطن صنعتکاران وایي چې د دوی کاروبار په لاندې موده کې پرمختګ کړي او تولیدات خلک ډیر خوښوي.
د جوید چنار کارخانه مسول ز په خپل رئیس یم او دا کارخانه چې مول لګولې دو تقریبا 3 کال کې پوره شو. ان شاء الله الحمدلله په ټول افغانستان کې مارکیټ ډیر په مخ روان ده.
زاج کیمیا ګل د مزاجو سه شرکت ته سیلز منیجر ایمنګ تولیداتونه ډیر خلک خوښ دي. په داسلور ډیر شو ولایتو کې ډیر خلک خوښوي. مات نمونګه دا غواړو چې مونږ د پر امنیت وشي، مونږ ته یو څو منځکه راکړه شي د کارخانه دی پاره.
مدنی فعال ندبیبی عمری چې له نورو ښځو سره یو ځای د نندارتون ننداره کوله، له کورنیو هیله وکړه چې داخلي او د خوست تولیدات وکاروي.
خوست میشته خویند ورونو نه میده هیله ده چې دغه د خوست تولیدات اوخلی، خپل کور ته یې کډ خوست تولیدات ته اوخلی، هم کفیت خده، هم خپل اقتصاد مخپل پیوړی کیږي.
په خوست کې د صنایعو او کانونو د خونې او نندارتون د پرانیستلو لپاره د کابل څخه په راغلي پلاوي کې یو شمېر ملي پانګوال او د فابریکو مالکان هم ول. په کابل کې د سرحد د فابریکې رئیس حاجی ظریف ګل زدران وایي:
سو فابریکې مو وکتل نږدې نه او دلته په نندارتون کې ګورو، یعنی الحمدلله بیا هم ډېر په کیفیت دي. انشاءالله تعالی دا به نور هم که د خدای رضا وي موږ ورسره همکاري وي، او که چېرته تندر پارک ولرو او سم ښه برق ولرو انشاءالله تعالی موږ دا صنعت ډېر په مخ ځي.
یاد دی وی چې د تیرې دوشنبه په ورځ د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه پولیس والی کې یوازې د یوې ورځې لپاره د آسیا بنسټ لخوا د ساینس او ټکنالوژۍ په برخو کې د 15 ښوونځیو د نجونو زده کوونکو د لاسي تولیداتو نندارتون هم جوړ شوی و.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر وړاندیز د ایران په اړه رد کړ. د امنیت شورا په غونډه کې پرون ډونالډ ترامپ له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ایران پر ضد له واشنګټن سره ملګری شي. ترامپ ایران د تروریزم مخکښ صادرونکی هیواد بللی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د متحد ایالاتونو ولسمشر یو ورځ وروسته تر دې چې د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې ایران تجرید کړي، د ایران پر ضد خپله طرحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړه. ولسمشر ترامپ پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل:
The Iranian regime exports violence, terror and turmoil.
د ایران رژیم شخړې، تروریزم او ګډوډي صادروي. په غیر قانوني ډول د بالستیک توغندیو د پروګرام د پرمختګ لپاره یې معامله کړې او دا توغندي په ټول منځني ختیځ کې خوروي. دا رژیم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ تمویلوونکی دی. په ټولې سیمې او ورهاخوا ترهګري تلمن وهي. دغه ډول رژیم ته باید کله هم د اټومي وسلو اجازه ورنکړل شي. د همدې لپاره د روان کال په لومړیو کې متحد ایالاتونه له ایران سره د اټومي تړونه بهر
شول.
هغه هیوادونه چې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړی دی، هغه د ترامپ له دې غوښتنې پشا شول چې د ایران پر ضد سره یو ځای شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ خبريالانو ته په نیویارک کې وویل ایران خپل ګټو ته ګوري او د اټومي تړون لښمنو به پښان شي.
در جلسه امروز هم کاملا در شورای امنیت
د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې دا څرګند شو چې امریکا یوازې ده. ټول هیوادو چې په امنیت شورا کې خبري کړې دي د اټومي تړون ملاتړ کړي او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د امریکا اقدام یو ناسم اقدام بللای دی.
قلمداد کردن
په 2015 میلادي کال کې امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې نړیوال پر ایران لګیدلې بندیزونه سست کړي او ایران بخپل اټومي فعالیتونه راکم کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون وویل چې واشنگتن د ایران د اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړه. خو ښاغلی مکرون زیاته کړه چې د ډاډه دی چې ټول د هدف لري چې د دې مخه ونیسي چې ایران اټومي وسله ترلاسه نکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخاره پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوله د لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې، دشتین مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې وای و نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو سیزه خو به ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هر زو واورئ. السلام
السلام علیکم. روزمنګر خبر کوم د خوست ولایت نه. روزانه زمون خدا د خوست ولایت کې د کلان رولسواری فرق نه لري او خیری کورونه لري ولسوالۍ ته نه دي سي او کلانې فرهنګي دا کورونه نه سي.
نا
السلام علیکم سیف الله احمد کابل دا ارزان قیامت نه می تاسو ته اړیکه نیولې ده نو خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي موږ دلته په ارزان قیامت کې د پولیسو یا د ترافیکو سره ډېر زیات په آزاد یو او ډېر اجل څومره زر کېږي ما پیغام نشر کړي دلته په خلکو باندې چرایانو چرایانې بندې کړې دي په چرایانو کې تیږې ایسي دي کله یو چرای را باندې بند کړي کله بله را باندې بند کړي زه نه پوهېږم مایده دولت هدف چې شي دا دې مایده لارو بندولو کې دوی مطلب چې شي دا رضوان نسل وزنه ده خلک دې بازار کې آزاد کار ته پرېږدي موږ ډېر زیات تر په آزاد یو په دې شکل باندې خدای قرآن جوړ کړي نور مقیامتي وخت نه نیسم خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخي او کور موادان پیغامونه تل راستوي موږ هم هر مرو درته خبرو په دې هله چې مسؤل چارواکي هم هغه واوري یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه تمه ده چې له غزنی پرته د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسمن پیل شي د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د څلورو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره بیل بیل وکتل د ایران، هند، چین او روسیه د ملي امنیت له سلاکارانو سره د آسیا د کرکټ پای لوبه سبا په دوبی کې د بنگلاديش او هند ترمنځ ترسره کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وايي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دوو هیوادو د رامنځته کیدو سولې پلان طرح شي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورځنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني د دې اوسنی نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم د خبرونه په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه در تخبرو د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو ده خزو په وړاندې د تاریخوالي مسله څېړلې او د جون په شیبو کې د غرنۍ وسندرو په اړه چې تاریخي تر کومه راسي نور معلومات اوریدلای شي خو مخله دي چې دوه ونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ورستو بریاو په اړه یو مطلب راخلو په آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم خورا خو لوبډنړي سترو لوبډلو ته د خطر زنګ وکړنګاو کته هم افغانستان پای لوب ته ونوت خو په پنځو لوبو کې خو خو لوب د کرکټ د تکړه لوبغاړو په زان تاوالو تفصیل لیست متروان پر رپورٹ کې
د کرکټ د آسیایي جام تر سیالیو مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکسي خبرداري ورکړې و چې د لوبډلې باندې یوازې لنور سره اوجه په اوجه سیالي وکړي بلکې ځانګړي ځای به خپل کړي سره لدی چې د افغانستان ملي لوبډله د جمعې د ورځې پایلو بيته ونه وتله خو د جنگ ځپلی افغانستان ټیم دومره برای تر لاسه کړ چې د 2019 میلادي کال د نړیوال جام لوبډلو ته د خبرداري زنګ غړل کیږي افغانستان د سه شنبه پر ورځ خپل ورستۍ لوبه د نړۍ د غشتل ټیم هند په وړاندې مساوي کړه او نړۍ ته وښوده چې په افغانستان کې کرکټ د پرمختګ په حال کې دی افغانستان د دې سیالیو لومړی دوی په ډېر توپیر له سریلانکا او بنگلاديش څخه وګټلې سریلانکا ته په یو نیوي منډو او بنگلاديش ته په یو سلو شپږ دېرش منډو ماتې ورکړه او سوپر فور یا څلور غوره پړاو ته ورسید په دې پړاو کې افغانستان خپلې لومړۍ دوی لوبې په خورا لږ توپیر پر پاکستان او بنگلاديش وبایللې ازغرستان اگزای باور لري چې په آسیا کپ کې د افغانستان اتلولیزو سیالیو د 2019 نړیوال جام مهمو ټیمونو ته د خبرداري پیغام ولېشه د نړیوال جام سیالیو د راتلونکي میلادي کال د میلادي شمې د جولای تر 14 پورې دوام کوي د نړی د کرکټ تکړه لوبغاړو په آسیایي جام کې د افغانستان خوراشي لوبي ستایلې دي د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني نام ټول لوبغاړي وقار یونس ویلی چې د دې جام اصلي قهرمان افغانستان دی د هند لوبډلې پرانستګر لوبغاړي کې ال راهول وای چې هند او افغانستان د آسیایي جام حقيقي لوبه وکړه خو هیڅ خو بریالي نشوه. په خوانی هندي ستوري سونیل گواسکر وای له آسیا کپ سیالیو څخه د افغانستان له وتلو سره د دغه لوبو خوند لاړ. د هند کرکټ په خوانی ستوري سونیل گواسکر وای له آسیا کپ سیالیو څخه د افغانستان له وتلو سره د دغه لوبو خوند لاړ. د گواسکر په باور افغانستان ټولي لوبډلې ماتې ته نږدې کړې او له همدې کبله د افغانستان ټولي مسابقې له هیجانه ډکې وې. فرانس پرس خبری آژانس وایي چې افغانستان اوس د راشد خان په شان لوبغاړي لري چې یوازې په څلور څلوېښت مسابقو کې سل وکټونه اخیستي او په لنډ وخت کې د زیاتو لوبغاړو د سوځولو له نظره د نړۍ لومړۍ درجه شو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام یل محمود افغانستان د حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوز مندسان کې مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلي د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. ک لومړی اوریدونکو ته د شوزو په وړاندې د تاریخوالي تعریف اړه معلومات ورکړي چې څه ته ویل کیږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د خزو پر وړاندې تاریخوالي یا د جنسیت پروند د تاریخواله، یعنی هغه تاریخواله ته ویل کیږي چې د جنسیت پر بنا باندې وي، یعنی د دې په لحاظ چې د ښځې جنسیت ته معمولا د تاریخواله مواجه کیږي، او دا هر هغه فزیکی، رواني یا روحي تاریخواله ته ویل کیږي چې د ښځې پر وړاندې په ټولنه کې تر سره کیږي، او دا تاوتریخوالی د بشری حقوقو د سرغړونو څخه شمیرل کیږي، او دا تاوتریخوالی لبده مرغه په ټولو ټولنو کې شتون لري، اما خصوصا بیا په هغه ټولنو کې چې هلته خزې له اقتصادي لحاظ نه ډیر په سړیو باندې تړلې وي، یعنی هغه مالی استقلالیت دوی په ټولنه کې نه لري، او دوی نسی کوي چې له اقتصادي لحاظ نه خپل ځانونه حمایت کړي، او یا هم دوی د کورنۍ او هغه خاص حمایتونه نه لري. په دې ټولنو کې دا تاریخوالی د دې تاریخوالی کچه ډیره زیاته وي. زموږ ټولنه د دې یو ډیرو لوی بیلګو نشمیرل کیږي چې زموږ په ټولنه کې لبد مرغه د ښځو پر وړاندې تاریخوالی کچه ډیره زیاته لوړه ده. پر دې چې معمولا خزی یا هم د کورنیو له خوا نه حمایت کیږي، یا خپل هغه لازم اقتصادي خو وضعیت نه لري چې دوی وکوي سي د تاریخوالي په مخ کې غږجت کی او خپل ځانونه حمایت کړي. نو د خزو پر وړاندې تاریخوالي همغه د جنسیت پر وړاندې په بڼه باندې تاریخوالي ته ویل کیږي.
که د شوز پر وړاندې د تاریخوالي د بیلګو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم یا څه ډول تاریخوالي د شوز پر وړاندې باندې په جامعه کې شتون لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د خزو پر وړاندې د تاریخوالي د بیلګو ته کومه اشاره وکړو؟ اکثرا زمونږ په ټولنه کې مفکوره دغه سیده چې دوی وایي صرف وهل او ټکول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼي، په دې حال کې چې صرف وهل او ټکول تاوتریخوالی نه ګڼل کیږي، بلکې ډیری داسې خاص موارد دي یا ډیری داسې خاص عمل دي چې هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼل کیږي او ښځو ته روحي یا رواني ضرر رسوي او زیان ورته رسوي. دغه موارد بیا په خاصه د خزو پراندې د تاریخوالي د ممنوعیت قانون په 15 ماده کې راغلي دي چې هغه یوشت موارد دي چې دغه یوشت موارد د خزو پراندې د تاریخوالي شمیرل کیږي. هغه له جنسي تیرې نه شروع ده، د خزي مجبورول فحشاته، یا هم د خزی د هویت ثبت او نشرول په داسې توګه چې دا ثبت او یا نشر د هویت د هغې شخصیت ته صدمه ورسوي، ورچونه یا د خزی پر وړاندې د کیمیاوي موادو څخه استفاده کول یا هم نور زرناک مواد استفاده کول لکه تیزاب پاشل د خزی مخ ته، دا هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه شمیرل کیږي. وهل او ټکول، د ښځو پلورل او پیرودل د واده په بهانه باندې، بد رکول چې له بده مرغه زموږ په ټولنه کې ډیر زیات دی، یعنی که چیرته د کوم ښځې ورور یو جرمي عمل مرتکب کیږي یا کوم څوک وژني، د دې په مقابل کې د دوی خور یا د دوی لور په بد باندې ورکول کیږي. اجباری نکاح یعنی نکاح ته مجبورول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼل کیږي. واده د واده اجازه نور کول یا هم د واده کولو په مقابل کې مخالفت کول، یعنی څوک دې ته اجازه نور کوي چې کومه ښځه یا کوم نجلۍ په خپل زړه باندې واده وکړي، او یا هم مثلا اجازه نور کوي چې دا واده وکړي، او یا هم اجازه نه ورکوي چې کوم خاص نفر سره سیدا غواړي واده وکړي او هغه مجبورول د دې چې کوم بل چا سره واده وکړي. تاوتریخوالی خپله الکه ازار وضعیت اجباري جلا کول، مثلا ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې خپل فامیل سره وګوري، خپل دوستانو سره وګوري، خپل نږدې قریبانو سره وګوري، دا په یو داسې حالت کې ساتي چې له ټولنې نه لرې سي. د مخدره موادو استفادې ته مجبورول د ښځې، له میراث د حق څخه منع کول، یعنی چې له بده مرغه زموږ په ټولنه کې اصلا ښځو ته د میراث حق نه ورکول کیږي، یعنی ډیر کم فامیلونه داسې پیدا کیږي چې دې ته حاضر کیږي چې دوی خپلو خویندو ته یا خپلو ښځو ته یا خپلو لورانو ته دوی میراث ورکړي، او دا له یو ډیر اساسي مشکل ایجادوي په ټولنه کې، پر دې چې کله چې ښځې له خپل هغه مالي حقونو څخه محرومیږي، جلا کیږي، دوی هغه مالي استقلالیت هم له لاسه ورکوي. د شخصي اعمالو څخه په تصرف کې منع کول، یعنی ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغه خپل اموال چې دا لري له هغو نه استفاده وکړي یا په هغو کې تصرف ولري یا د دې اجازه ولري چې هغه په هغه رقم چې دا غواړي هغو نه استفاده وکړي. د تعلیم او تربیې له حق څخه محرومول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شمیرل کیږي. د صحت له حق څخه محرومول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شمیرل کیږي. اجباري کار ته مجبورول، یعنی ښځه دې ته مجبوره کی چې په اجباري توګه باندې کار وکړي، او یا هم لیوې څخه د ډیرو میرمنو درلودل په دې توګه چې د هغوی حقوق نه رعایت نه کړي، یعنی هغه حقونه چې د افغانستان مدني قانون هغوی ته وضع کړي او شریعت کې وضع سوي د هغه حقونو رعایت نه کول. دا ټول هغه بیلګې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شمیرل کیږي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په 15مه ماده کې راغلي دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینا په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو مونږ حکومت څخه یې شروع چې مونږ د وبو باندې بس لیست
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه تاسو د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د بیلابیلو بیلګو یا نمونو یادونه وکړه. آیا د افغانستان په قوانینو کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي چې تاسو د بیلګو یادونه وکړه جرم ګڼل شوی دی؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي سناسب ټولو ټولنو کې شتون لري، یعنی کاغه پیشرفته ټولنه وی او یا هم د هغه ټولنه چې ډیر زیات پیشرفته نه وی کړی د ټولو ټولنو کې شتون لري، اما بیا په هغه ټولنو کې ډیر زیات وی چې هلته د خزو پلان دی تاریخوالی یا جرم نه وی ګڼل شوی او یا هم هغه خزي چې د دې تاریخوالی قرباني ګرځي هغه قانوني حمایتونه لزان سره ونه لري. او مخکله د لاسو اتاتیانه په افغانستان کې هم د خزو پرند د تخوالې کوم خاص قانون کې جرم نه وګڼل شوی، یعنی په نور قوانینو کې مثلا د جزا په قانون کې بعضی موارد راغلي وله او یا هم داسې نور قوانینو کې، اما په خاصه توګه یو خاص قانون موږ په دې برخه کې نه درلود چې لنیک مرغه په 1938 کال کې د خزو پرند د تخوالې قانون تصویب شو او په دې قانون کې د خزو پرلاندې تاوتریخوالی جرم وګڼل سو او د دې عمل مرتکبینو ته خاصې جزاګانې تعین سولې چې هغه جزاګانې له متوسطه حبس نه شروع دي تر دوامداره حبس پورې او تر طویل حبس پورې او تر اعدام پورې چې هغه په جزا قانون کې هم راغلی دی. یعنی که چېرته کوم څوک کومه ښځه د خشونت یا د تاوتریخوالي په اساس باندې مړه کې یا د هغې د هغه تاوتریخوالی د کومې ښځې د مرګ سبب وګرځي نو هلته جزا اعدام ده. نو د دې قانون تصویبول د افغانستان دولت د له هغه خاصو میکانیزمونو څخه شمیرل کیږي چې دوی د ښځو د حمایت په برخه کې رامنځته کړی ده، اما بیا هم پر دې چې زموږ ټولنه کې له بده مرغه د قانون حاکمیت شتون نه لري، یعنی قانون خو په هغه کچه چې باید نه تطبیقیږي. دا یو څه په عمل کې موږ ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ یو، یعنی د ښځو د حمایت په برخه کې، ځکه چې د دې اساسي لامل هم دا ګڼل کیږي چې صرف قانون نشي کولای چې د جرم مخنیوي وکړي، بلکې د هغې تطبیق باید په ټولنه کې شتون ولري او په پراخه توګه باندې شتون ولري. او مخکې له دوی چې موږ کوم عمل په قانون کې جرمنګاري کو باید کوشش وکړو چې کلتوري لحاظ نه فرهنګي لحاظ نه په ټولنه کې دا ذهنیت منځته راولو چې دا عمل په ټولنه کې ناوړه وګڼل شي، د علماو لخوا دا عمل ناوړه وګڼل شي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکول شي چې کوم عمل تاوتریخوالی شمیرل کیږي، د هغې جزا څه ده، آیا غلطه جزا تعین شوې ده، نسه د حقونه د دې چي دي، د ښځو حقونه چي دي. ځکه که چیرته موږ وړو چې یوه مترقي او آرامي او مرفه ټولنې ته ورسیږو، نو موږ باید کوشش وکړو چې د ښځو د سړیو حقونه په برابر توګه باندې رعایت کړو او دواړو ته هغه برابر فرصتونه مساعد سي تر څو وکوي چې دوی په غې ټولنه کې پیشرفت وکړي، او تر څو چې ښځو ته د پیشرفت او د کار زمینه په ټولنه کې مساعده نسی چې د هغې په اساس باندې دوی وکوي چې هغه مالی استقلالیت ته ورسیږي او له اقتصادي لحاظ نه دوی هغه توانایي لاسته راوړي چې وکوي چې د تاوتریخوالي په مقابل کې غږ جکي او له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. نو په قانوني لحاظ نه صرف موږ هغه یو قانون لرو چې که تطبیق سي ان شاء الله ډېرې مشکلات مو حل کیږي. مننه.
ډېره مننه. قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلام ملسه.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دا شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. بیلتون را شه ستړی مشی زره می پختون دی ملما نه خفه کوینا
تګمنی ولایلا ولایلا دا روغ جنې ولایلا
د غرنې سندرو په حق لا سومره په هیګي
دا دوی سره خپل شوق ده نو یار سړی کار نه ده
کېګ دا یې ډانګې کړي ګرمې شوا را
مو فکر کړی چې د غرنې او سندرو تاریخ تر کومه رسیږي
د دې تاریخ د 3000 کالو د سلیمان غرونو کې د کسي غرونو کې
خلک څومره خوښوي
ډېر زیات می خوښيږي پاره د دې چې دا د پخوانه موږ ته پاتې دی
او هغه کسانو چې غرنې سندرې راټولې کړي کتاب اور باندې لیکل د ارزښت په حق لای سوای
د دې سندرو بنسټ په دې سرودونو او وشتای سرودونو ایښودل شوی دی
نن هم دا موضوع سیړو په پیل کې د غرنې سندرو لرغونتوب باندې خبرې کوو بیا یې اهمیت سیړو او د خلکو نظرونه د غرنې سندرو په باب درته وړاندې کوو په اخر کې مرکه هم لرو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم کله چې د پښتو د نظم تاریخ ته ګورو نو پاول سر کې له دوه ډوله نظم سره مخ کیږو یو ډله هغه نظمونه دي چې ویونکي معلوم دي شاعر شعر خلقوي وایي او بیا یې په ځانګړو قالبونو کې لیکي لکه قصیده غزل قطعه رباعي مثنوي او نور شعر ډولونه چې د ادبي آثارو یو عمده ذخیره په همدغو قالبونو کې خوندې ده دغه شعري ژانرونو له هغو لرغونو ولسي شفاهي سندرو څخه انکشاف موندلی چې په لومړیو اسلامي پیړیو کې ویل کېدلې د شفاهي ادبیاتو ځینې سندرې لکه لنډۍ سروکي د خادۍ بدلې د اتڼ سندرې نارې ساندې او نورې دغسې سندرې عام خاصیت لري ویونکي معلوم نه دي دا ولسي سندرې د تاریخ په بیلابیلو دورو کې ایجاد شوي دي چې بیا خوله په خوله سینه په سینه له یوه نسل څخه بل نسل ته او له یوې پیړۍ نه بلې پیړۍ ته انتقال شوي دي په لرغونو غرنیو سندرو کې به پند نصیحت غوښتنې کنایې پیغورونه او اکثره وخت هغه مطالب ځای شوی و چې په مستقیمه توګه به چا نه شوی ویلی د لنډۍ یا بدلې په توګه به یې مقابل لور ته خپل هدف رسوو دا چې د غرنیو سندرو تاریخ تر کومه رسیږي د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست خمو پوښتلی دي
لکه به چې اریایان کوچېدنه راله اریانا ته د هندوکش په شمال کې پر ځای سو د بلخ په سیبو کې دوی سره ځای پر ځای سول په دغو وختونو کې دوی ځینې سرودونه او سندرې درلودلې چې د ریګویدا په نامه باندې یادېږي د ریګویدا سرودونه یا سندرې پر دوو برخو ویشل کېږي چې یو معلومې سندرې دي بلې نامعلومې سندرې دي د تاریخ د 3000-4000 کالو ته رسیږي د خلکو سندرې چې لوی استاد حبیب الله رفیع راټولې کړې دي په هغه کتاب کې دی د ډارمسټټر وینا راخیستې ده چې هغه وایي چې دغه سندرې او عامیانه اشعار او کلیوالي اشعار چې دي دا د پښتنو ورځپاڼې دي د ورځې موضوعات یې د ورځپاڼو په توګه په همدې سندرو اشعارو کې رانغاړل د مثال په ډول اوس یو غرنۍ سندره ده چې شنخالۍ نجونې په غره کې ځوانان ځي سیل دې وکړي یوه دا چې سپوږمۍ وکړه رڼایي ګل په ځوزانو کې راځي او پردیسي سوه غرونه غرونه اوس څارم د غرو سرونه او پردیسي د اور لرګي یا به یوړم یا مې مرګی
کوچن هغه کسان دي چې لا هم پخوانی غرنۍ سندرې خوښوي په ودونو میلو دښتو او غرونو کې په ګډه وایي احمد جان کوچه وایي چې خپلې غرنۍ سندرې نه دی ویلې خو له نورو یې په خوند اوري
کوچان سیدی دغه یو دو د انانا ته د دوی خپل سندری وای رمو سره وای خادی سکل دوی کوژدنه وکي مغټیم کی وای دا دوی سره خپل شوق ده
هر کوچه وای لسی ک تنه زینی کوچان استعداد لري
غرنی سندره دا ډیر ډبل आवाज غواړي دا هر چا کار نه ده زم کوچه مازی نسم ویلای زی خپل مو ساور ما
موبایل کې اوس امغه سندري ست سره چې کوچانو په غره کې د رمې پیل په وخت کې ویلي
کوم وخت کې مزل کوي دې ټیم کې دوی ویلي د مسره شته
استاد ګل زمان د سندرو پیل له غرنۍ لنډې وسخه کړه د نوموړي په وینا غرنۍ سندرې د ولس غږ دی د هغو د زړه غوښتنې او هیلې دي چې په خاص موسیقیت سره ادا کیږي او په نتیجه کې د اوریدونکو په عواطفو او احساساتو اثر کوي زموږ همکاره فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او مرکه ورسره کړې ده په پیل کې ورنه پوښتلی چې د غرنۍ سندرې ویلي
نو خدای شته چې ما سیرې سندرې ځان سره وړې وې چې د غونډې منډې سندرې ووایولې سي سندره ده تر ننه پورې هغه سندرې زه دې در ورسولو خلکو یو آواز دے خلکو دے آواز دے کمپوزر معلوم نو شاعر معلوم نو نو آ دے خلکو پرہنگ بخی
دا ولسی سندری چ پو کتا سویل لنڈے امراجی کنا
ہر شپ کیو دا سی سندری شتری چ چوکئی سندرو تا وئی نو دو کسن بھو تا گوتے کئی دلت چوکئی سندرو وئی پدی کی لنڈے بے زان تا لنڈے دی
سرقم دی
وئی چ پ چوکئی کر سرائے دخمن تا ور کا گزرنا امرا لئی وا ٹپا دا کوئی کا میوان کے شہید نشوی گران للیا بنګین ته د ستما اما غاړي چې ویلی تا ورې دي ګره تور شپه ته تور خونه شین خلای نه معلومه
شین خلای به خدای
پیدا کی شین خلای به خدای پیدا کی تور شپه خدای نه شین خلای په کندولاړه یا بلش راولیا غاړه
کله چې درته وایم چې تاسو د خپل هغه ولسی سندري خوان درکې چې وای ورې او کده ووسی مثلا یو شاعر یو شیر وای بیا سندر غاړه هغه وای
خبر نو مشه چې سندرو کې خوان دغه خوان د چې خسن د خطر زی خکمپوز وی
پروسه یو کې کې یو څو لنډې غرنۍ لنډې راته وای ډیر بخي
وای زما د غرونو فنایا را دي دند بعد سره شامل کې چې رزينه په لوړو غرو سره خې په ځنګنو به ماته و زړی ګلونه
ډیر
ښه وای زه په تور سترګو دی ماین کړم زکه په تور ورو کې عمر ته راوم
دا چې عام خلک د غرنۍ وسندرو پاړه سوي ل سو تنسخه مو پوښتلې دي ورته غوښ شي
نوم یې شیرین اغا احمد زید د کابل ولایت د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی په غرنۍ سندرې خو به پخوا رواج به وو هسې به هم که کوچی په مال پسې روان و یوه سندره به یې ویلې په لار روان وم یوه آواز به یې له ځان سره جګاو ډېرې زیاتې مې خوښېږي
نو کنډوالی دی کلړنګ دا شلی زل گریوان ګرځم وی وی خلک وای
حمید لانی ازیما د لوګر ولایت اوسیدونکی د وو سندرې او غا سندرې ډېر توپیر لري سره ځان ته ساده تحصیل لري او غرنۍ سندرې سی په غرو کې د مو سره هغه به ځان ته کیف لري ځان ته خوند لري
نو ما ویل پتا مې نیم دی ویل چې ځان به وخرې ما ویل اخر مرګ دا
په خوانی سندرې کا په هر قالب کې وړاندې کیږي ژوند ته خوند ورکوي خفګان ستړیا او خستګي تر یو حد کموي ذهن زړه او روح تازه ساتي د افغانستان علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع چې غرنۍ سندرې راټولې کړې وایي چې له ماشومتوب څخه یې په ذهن کې هغه سندرې ساتلې چې یو تعلیمي پیغام به پکې نغښتی و له نوموړي سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې ده چې دا ورېدو بلنې درکو
تاسو په دې برخه کې کتاب لیکلای دغه سندرې چې ډول راټولې کړې د افغانستان له کوم ولایت څخه
دا سندرې ما د ماشومتوب نه د مور په لالو کې اورېدلې وي
بله
او بیا د ماشومانو سره په لوبو کې مې بیا هم اورېدلې وي په ودونو کې مې بیا هم اورېدلې هڅه چې اورېدلې وو هغه مې تفکیک کړل هغه مې په بیلو بیلو برخو وویشل
په کومو بیلو برخو کې د سیرت وایو
د میندو سندرې اوله برخه ده د ماشومانو سندرې دوهمه برخه ده د ماشومانو کیسې بله برخه ده د ماشومانو مشاعرې بله برخه ده د لویانو سندرې بله برخه ده د غونو وروسته د واده سندرې دي د اتن سندرې دي
معمولا دغه کسانو لخوا ویل کیږي چې دا بې سواد یا کم سواد لري مګر د نورو شاعري با سواد کسان کې فاکولټه وایي په اړه معلومات پیدا کی بیا هم خلک هغو سندرو ته ډېر ارزښت ورکوي د تاسو علت څه ګڼئ
د ولس غږ دی یوه لنډۍ چې یو چا ویلي وي هغه د ټولو کلیوالو د ټولو سیمهوالو خوشحالو د زړه غږ دی.
که اوس له تاسو نه داسې یوه غوښتنه وکړو چې هغه ولسی سندره چې تاسو ته ډېر خوند درکوي او دلته په کتاب کې راوړی موم ده کومه برخه یې کراته ووایه؟
ډېرې دي، نجونې او ښځې په خپلو منځونو کې په میلو کې وایي غږ دی تنهکار دی، زور میله په کار دی، ځوان میله ناتار دی، او زیارته دو زیارته در مې وړل اوړه زیارته غواړم ښه میله زیارته، او زیارته دو زیارته در مې وړل غنم زیارته غواړم ښه زامن زیارت. هغه احتجاجونه چې ښځې کول غواړي، مثلا پلار چې یوه لور خرڅه کړه په پیسو ولوار پرې واخلي، هغه احتجاج پرې کوي. زه دې کړم د چول مرغۍ بابک زار د شروپۍ، یعنی زه د چول چول هغه د غرونو منځ ته وچ ځای ته وایي، زه د غرونو مرغۍ کړم پیسې دې راباندې واخیستې پیسې دې زار شه پلار ته وایي، د ادب په ژبه وایي. یا مثلا یو سړی د حاکم ته ورغلی دی، عرض لري، ورته وایي چې زما عرض واوره. حاکم په دې مخ په څاپیړه وهلی، ده ورته لنډۍ وهلې، تا چې په مخ څاپیړې راکړې د اوښکو ډکې سترګې چا ته واړوه؟ زه خو تا ته راغلی یم چې تا حاکم زما عرض به واورې. تا چې په مخ والم نوس، نو چا ته مراجعه وکړم؟ حاکم چې دا لنډۍ اوري په مهربانه کېږي، ورته وایي وایه څه وایي، عرض یې اوري او بالاخره داد رسیږي.
یعنی دا قوی تاثیر،
دومره تاثیر لري ولسی ادب چې هغه ډیر ژور دی او د ولس غږ دی، د ولس خبرې دي.
درنو دوستانو، غرنۍ لرغونې سندرې زموږ د کلتور مهمه ادبي او هنري برخه جوړوي، نو ځکه په کار ده چې هر یو یې تر خپل توانه راټولې کړو، وی لیکو او راتلونکو نسلونو ته یې په میراث پرېږدو. دا چې په دې وروستیو کې غرنۍ سندرې ولې کمې شوې، یو شمېر خلک او هنرمندان دلیل دا ښیي چې اوس مهال سندرغاړو د غرنیو شعرونو پر ځای کلاسیکې او نوې شاعرۍ ته مخه کړې ده.